دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستری مشی ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده در اړه د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا الکتورل کالجونه یا ټاکنیس پلاوی نن ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن رسمن د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کوي د هر ایالت د ټاکون کې پلاوی پایلې واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به پکې هم حاضر وي شمیرل کیږي د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د ټاکنیزو پلاو په اکثریت رایو چې ورته د 220 رایو حد ټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو ونه ګټي د استازو جرګه صلاحیت لري چې په دغه اړه پریکړه وکړي بایدن له خپل سیال ډانلډ ټرمپ 2 میلیونه زیاتې رایې ګټلي خو د خلکو رای د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وي د روان کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنیز پلاوي رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتي چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټاکنو د پایلې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه یې بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی امریکایی چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د امریکا څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي د دغه شورا ویان جان اولیوټ ویلي حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اوچت کړي رویټرز او واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکرانو کړي دي روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړي دي د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مرکچی پلاوی د سولې اجنډا د څرنګوالي په اړه د حکومت مشرتابه او سیاسيونو سره د مشورې لپاره نن له دوحې کابل ته ستنېږي د مرکچی پلاوی وی غړې حبیبه سرابي خبریالانو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې په تیرو میاشتو کې د طالبانو سره د سولې د اجنډا د عناصرو په اړه خبرې کړې دي او مرکچی پلاوی د رخصتې نه بلکې د مشورې کولو لپاره کابل ته ځي د دې مخکې د افغانستان د حکومت د سولې مرکچی پلاوی او طالبانو په یو ګډه خبري پاڼه کې ویلي چې د سولې خبرې د جنوري تر 15 نیټې پورې ځنډول شوې دي د حکومت د پلاوی یو بل غړي نادر نادری ویلي چې د دواړو خواو د هوکړې پر بنسټ د سولې خبرې به د روانې جنوري پر 15 پیل شي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې میاشتې وړاندې په رسمي ډول د قطر پلازمینه دوحې خار کې پیل شوی وي روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه د افغانستان په داخل کې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري محمد هانی پتمر وای نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لاره هواره کړي او د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا کانفرنس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونه او سازمانونو چې په دغه کانفرنس کې یې ګډون درلود خپلې مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلي او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي اتمر زیاته کړه چې نړۍ به له هغې سولې څخه ملاتړ وکړي چې پایله یې د افغانستان د خلکو په ازادي ارادې باندې ولاړه وي تاسې له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیون او په دې وایروس د مړو شویو شمیر تر 1 میلیون او 6 لک واوښتی نن په کرونا ضد واکسین بار لومړی کانټینرونه د امریکا 145 روغتیایي مرکزونو ته رسیږي په کرونا ضد واکسین لومړی بار دا لارې د پراخ استفادې لپاره پرون د میشیګن د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روانې شوې د فایزر کمپنۍ د واکسینونو لیږ د امریکا په تاریخ کې د واکسینو د لیږ د تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي تمه ده په لومړیو کې دغه واکسین 3 میلیون دوز بیلابیلو سیمو ته ولیږدول شي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل شي د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر اوسه په کرونا وایروس شاوخوا 300 زره کسان مړه شوي دي خو د کرونا وایروس ضد واکسین خبرون د کرونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداري یا یوناما نوی راپور چې د دسمبر په 2 نیټه خپور شوه وايي په افغانستان کې خزه اونجونی قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. دا راپور څو ورځې وروسته له هغه چې په جنیوا کې د افغانستان د 2020 کانفرنس پر مهال نړیوالو افغانستان د نړۍ له هغه هیوادونو چې د خزو پر وړاندې پکې تر ټولو زیات تاریخواله موجود دی یو بلل خپور شوه دی. د افغانستان د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې د تاریخواله د پیښو موجودیت مانی. دغه وزارت وایاند رویا د ادرس وای په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاریخواله وزارت 203 پیښې ثبت کړې دي. د ادرس وای چې د یادو پیښو زیاته برخه یې فزیکی تاریخواله دی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسی پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن رسنوی ته وویل چې تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅون کوونکو پر پوسټه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیری او اته سیمه ایز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د ایوبی په وینا په وژل شویو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قماندان هم شامل دي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې برید کې ولس دولتي سرتیری وژل شوی او څلور نور یې ټپیان شوی دي. د کندوز امنیتي او ملکی چارواکو تر اوسه دغه برید او پکې د اوخت مرګ ژوبلې دی دا او په اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر داده چې هلمند کې د محمد الیاس دای په نوم د کرکټ 15 شوریزه سیالي پیلېږي. دغه سیالي تنظیمونکي ګلاغا نوید وای دغه سیالي د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په لخګرګا کې پیل شي. د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دای څخه باندې یو میاشت وړاندې په لخګرګا کې په یو هدفي برید کې وژل شو. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر اونۍ کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې کم وي مګر په کوچنیو ښارونو کې زیات وي. بل پلو د عامه روغتیا وزیر په افغانستان کې د کورونا د ویروس د دویمې څپې د مهارولو لپاره د مرستندویو هیوادونو نه مرسته غوښتي ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ شریکل ده.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان کې د وړ ویونې پر تله تیره اونۍ د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کم و.
تیره اونۍ چې نه څلوېښتمه اونۍ کېږي په ټول افغانستان کې دیارلس او یولس تنه نو معاینات د کووید 19 مثبت ول، یعنی په یوه هفته کې مونږه دیارلس او یولس واقعي درلودلې او په همدې هفته کې په نه څلوېښتمه هفته کې 15 نوی پته دا مړی نه موږ درلودلې. کچیرته اته څلوېښتمې هفته سره مقایسه کو نو د مثبتو واقعیاتو تعداد هم لږ کم شوی دا او د مړینو تعداد هم خوشبختانه په نه څلوېښتمه هفته کې نسبت اته څلوېښتمه هفته ته کم شوی دا.
خو ښاغلی سمسور ویل چې د لوی ښارونو پر تله په کوچنیو ښارونو کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې وي.
په لویو ښارونو کې لکه کابل، هرات، ننګرهار، کندهار کې واقعیات په تیره هفته کې داخلي چې په کمېدو دي، مګر په نورو ولایتونو کې لکه خوست، سمنګان، بامیان دلته واقعیات په ډېرو دو دي. نو د وزارت د صحت عامې توصیه ټولو وطنوالو ته دا ده چې له ماسک نه استفاده وکړي، راشه درشه د خپله کمه کړي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې نه ځي او خپل لاسونه د مقررا ومینځي.
روانه اونۍ په 12مه اونۍ ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت لې سپیش پیرنې ښیي چې دغه وبا د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې ټول 9,930 پر کورونا اخته شوي چې دغه شمیر 1,915 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 3,311 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې په اتلس ولایتونو کې د کرونا وایرس 211 نوي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یوې نیمې میاشتې راهیسې چې افغانستان کې د کرونا وایرس دوهمه څپه خپره شوې ورسره په دغه هیواد کې مثبتې پیښې هم زیاتې شوي. د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته په روغتونونو کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال آینده معصومه جعفری ویچی روغتیایي توکو ته د اړتیا د زیاتېدو له امله د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني تېره ورځ د ویډیو کانفرانس له لارې د نړیوال ټولنې له استاذ سره په خبرو کې له هغوی د مرستې غوښتنه کړې.
در این نشست وزیر ساتومی افغانستان
په دې ناسته کې د عامې روغتیا وزیر د کورونا وایرس د دوهمې څپې سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا وزارت د کړنو او فعالیتونو په مرکز او ولایتونو کې په روغتونونو کې د ناروغانو درملنې لپاره د امکاناتو د برابرولو په روغتیایي سکتور کې د کورونا د تشخیص لپاره د دولتي او خصوصي لابراتوارونو د شمیر د زیاتېدو یادونه وکړه او هم د کورونا وایرس د واکسین د چمتو کولو په برخه کې د نړیوال ټولنې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
معلوم افغانستان شولن
افغان پټوی چې نړیوال ټولنې ورسره ژمنه کړې چې تر ټولو دوه کلونو به په بیلابیلو پړاوونو کې د افغانستان سلویخ پیسده نه پوسته د کورونا ضد واکسین برابر کړي. افغان حکومت تمه لري چې د کورونا د واکسین لومړی جوپه به تر ټولو شپږو میاشتو افغانستان ته راورسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان سره د بشری مرستې زیاتې کی او د کورونا د وبا له کبله دغه هیواد ته د رسیدلي زیان په کمولو کې کومک وکړي. د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه نظرانه یوسف زیل ولی.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د چارو لپاره ویان جنس لارکی وایي چې ملګری ملتونه 1.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې راتلونکي کال په افغانستان کې 14 میلیونو کسانو سره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هغه وویل دا د تیر کال په پرتله 2 ځله زیات شمیر دی او دا دومره زیاتوالی د کرونا د وبا له کبله راغلی دی. اوس مهال موږ د دغو پیسو نیمایي لرو چې په جمع کې د افغانانو سره مرسته وکړو. جمع را روان دی او موږ 1.1 میلیون ډالرو ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د تیرو سلویختو کلونو جګړې د ملک او خلک سخت ځپلی دي. په میلیونو کسانو به کور کړی او نورو ملکونو ته پکړه او په افغانستان کې د نن نه د خلکو کورونو پر خدو ته مجبور کړی. ملګری ملتونه وایي چې هغه هیل لري چې د افغانستان د سولې لپاره روانه خبرې به کامیاب شي. لارکی وویل چې د سولې لپاره دا ضروری ده چې په دغه خبرو کې ټول خواوې شامل وي په خاصه توګه جنکی او مېرمنې. مرکی وایي چې د جنگ د آفتونو علاوه د افغانستان خلک به د طبي افتونو او د اقلیم د بدلون د بحران سره هم مخامخ شي. هغه وویل چې د تیرو سلویختو کلونو د افغانانو لپاره د ژوند معنی یوازې ژوندۍ پاتې کېدل دي. هغه وویل د افغانانو وضعیت د کووډ 19 وروسته لا نور خراب شوی دی. د کورنیو د ژوند د ضرورتیاتو د پوره کولو لپاره د کورنیو عاید د منځه تللی دی او د ژوند ارتیاوې زیاتې شوې دي. نیمای افغانان ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي د سوې تغذیې سره مخامخ دي او د ژوند خوندي کولو لپاره علاج ته ضرورت لري. لرکی ویل چې خوراکي شیان او صحي خدماتو ته لاسرسي اساسي ضرورتونه دي. هغه ویل چې د بشري مرستو ټولنې په افغانستان کې د غواخونو باوجود د ضرورتمندو سره مرسته کوي. روان کال د بشري مرستو کارکونکو 8 میلیونو کسانو سره بشری مرسته کړې ده.
کورونا یو ساري مرسته او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو. د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. د کور به ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردار یم.
بیگام ماسختن محل د لغمان د علي شنګ په ولسوالۍ کې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمنځ په جګړه کې 15 ملکی وګړي او یو محلي پولیس وژل شوی او 9 ملکی وګړي ټپي شوی دي. په دې حق لنور تفصيل د امریکا غک د خبريال زبیح الله غازی نووري.
د لغمان په لیشان کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه تیر ماخام پیل شوې و چې د اسلام آباد کلی کې پر وکاله د هوان مرمۍ ملګېدلې ده چې ملکیان پکې وجل شوی او ټپیان دي. د لغمان د والی ویان اسد الله دولت زیوی په بیګانی جنگ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم وجل شوی او په یو کور د طالبانو لګېدلې مرمۍ درې ملکیان هم وجل دي.
پر محل ختم رامنځته شوی چې د وسوال طالبانو مهم غړی عبدالملک وژل شوی په ګډ شي نورې ټکان شوي دي. دغه راز وسوال طالبانو له لورې د هوایي او مرمۍ اسلام آباد په سیمه کې په یو کور لګېدلې متاسفانه چې دوه نارینه او یوه نجلۍ شهیدان شوي دي او نه نور چې دي کې نجونې او میرمنې او نارینه هم شامل دي. دا السلام علیکم روغتون ته ټپیان انتقال شوي دي.
که څه هم چارواکو د ولسی خلکو په کور لګیدلې مرمۍ د طالبانو بللې ده، خو ځایي اوسیدونکي وایي دا لانه د معلومه چې لکه مړخې شتل شوې ده. ایوي حکومتي سرچینې امریکا غږ ته تایید کړه چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ مخامخ ډزو کې درې ملکیان چې پلار او زوین پکې شامل دي وژل شوې دي. سرچینه وایي جګړه کې یو محلي پولیس هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو دواړو خواوو په ډزو کې ځینې ملکیان هم ټپیان شوي او طالبانو د حکومت یو هایموي موټر ته مور اچولی دی. ولسی خلک وایي د علیشنګ حالات ورځ تر بلې به بدترې دودي او حکومت پکې د لنډ وخت لپاره عملیات وکړي خو ګټلې سیمې ونه ساتي او بیرته پیدا طالبانو ولکټینګ شي.
لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ په مربوط ذاتو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه وه. په اول خو موږ د دوه لورو څخه وایو چې ملکی وګړو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو پورې دوی په جګړه کې هغوی شهیدان یا ټپیان نشي. حال دا چې موږ په علیشنګ ولسوالۍ بیګاش په جګړه کې ملکی وګړي شهیدان او ټپیان هم لرو.
دوی وایي چې حکومت له قوي پوځي عملیاتو وروسته ګټلې سیمې د تل لپاره ونه ساتنو جګړه نشي آرامېدلې.
همیش موږ په علیشنګ کې د جنگ وشتونه رنګولو همیش خپل غږ ورته کوو. کچیر ته د علیشنګ ولسوالۍ کې بیا هم موږ همدا ټینګار دی لوی عملیات تر سره نشي یا علیشنګ ولسوالۍ امن نشي دا به نو د روان جنگ او روان نورین به د لغمان او په خاص توګه د مشرق ټول افغانستان لپاره ډیر بد پیغامونه د ځان سره ولري.
تر اوسه لا طالبانو د علیشنګ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي خو په گاوند دولت شاو ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو له دوه ونې او عملیات ورسته ډیر خلک ناراضه دي چې عملیات وشول خو نوې پوسټې ځای په ځای نشوي او بیا ځل پکې حالات د ترنګلتیا خواته روان دي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
د پوهنې د وزارت چارواکو ویلي دي چې د اسلامي تعلیمات معینیت د افغانستان د جمهوریت ریاست د حکم پاساس د تیر پسیر د پوهنې وزارت په چوکاټ کې خپل فعالیت بیرته شروع کړی دی. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه موږ ته راپورټ را لېږلی دی.
د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د منځوړلو پر ضد له پراخو انتقادونو او غبرګونونو وروسته افغان حکومت دغه معینیت بیرته فعال کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نجیب آریان د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د سرپرستی رنگینه حمیدی د وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر پسیر جوړ او بیرته فعال شوې ده.
اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې اول سجلګي ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالی اجرایوي بورډ جوړول ولول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخوانی تشکیل بیا جوړول. نو د اول سجلګي او مشرانو جرګي او د دینی عالمانو د خلکو غوښتنو ته د درناوي په پار د اسلامي تعلیماتو معینیت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د تیر په څیر خپل فعالیت پیلوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا فعال کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې له دې وړاندې د دغه معینیت د حذفولو په تړاو اوازو او جماعتونو ته د لومړي دویم او دریم ټولګي د لیږدولو په اړه د پوهنې وزارت پریکړه د خلکو او د افغانستان د پارلمان د یو شمیر غړو تند غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د ولسی جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل چې د پوهنې وزارت باید په دې تړاو له پیل څخه لسمو ارزونو وروسته تصمیم نیولای وای.
له ابتدا نه باید په دې کار کې سم غور شوی وای او زه فکر کوم چې اصلا نیت هم دا و چې په اکاډمیک شکل باندې د هیواد بچان د اسلامي شاعر او احکامونه به خبر سي. خو دا سي تعبیرات بیل بیل ترنه وخت سلسله نو د د پوهنې وزارت هم د تارس ولا چی برته خپل پریکړه واخلي او دغه موینیت د دوهم ځل لپاره برته په مغه په وړاندې تشکیل باندې جوړ او پر فعالیت پیل کړي.
د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا لس ورځې مخکې د پوهنې نوماند وزیر رنګینه حمیدی په ګډون د کابینه 15 معرفي شوی غړي رد کړل چې د ښاغلي قلاتوال په وینا اغلی حمیدی ته د کافی رایو د نو ورکولو یو لامل همدا و چې نو موړه د اسلامي تعلیماتو موینات تنظیم کړي وو. د اسلامي تعلیماتو موینات چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په افغانستان کې د ټولو دینی مدرسو دارالعلوم او دارالحفاظونو چارې سمبالوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس د محل یو سلس دارالعلوم 312 دارالحفاظ او سباندې 800 دینی مدرسې د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې فعالیت کوي.
نوی چینل نوی وخت ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نوی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د سلې میاشتې له مهمې نیټې څخه هره شپه فلسطین بجو امریکا غږ او ټلو یا
وا. افغانستان په نړۍ کې د نارینه وو د کرکټ د کامیابیو او شهرت ته رسیدو نه وروسته اوس تابع کړی دی چې د ښځو د کرکټ یو ټیم هم نړۍ ته معرفي کړي. څنګه په دې حق له د افغانستان د نجونو د کرکټ د یوې لوبغاړي ناهید سپان سره مرکه کړې ده.
نو د شوق د چانو واخست چرته د ولې د کرکټ سره څنګه آشنا شوې؟
کله چې موږ فری ټایم په کور کې پیدا کولو نو موږ به جنکیانو به یو لبل سره لوبې کولې همداسې. نو کله چې خپل د ملي ټیم لوبې کتلم انسان ته ډېر شوق او علاقه ورکوي ځکه چې دوی د لاسترونې د دې باعث وګرځېدل چې انسان ډېر غیرتي کړي کنه خپل هدف ته چې یو څه شته ولري کنه ستاندې خاطر همدغه شوق او علاقه و چې زه وکول شم خپل دا کرکټ مخته یوسم خپل هدف یو ګرځوم چې ځکه موږ دا نه غواړو چې کرکټ فقط د دې لپاره وي چې موږ خپل هغه هدف ته پکې ورسو. نو کرکټ تنا دا شین ده موږ غواړو چې خپل کوشش او مهنت وکړو د افغانستان نوم او نښان چې دا په نړۍ کې یعنی ډېر ستر کو او اسلامي او افغاني ارزښتونو ته په کتو سره موږ افغانستان نوم او
په نړۍ کې یاد کړو. اوس چې کور نه راوځي د کرکټ میدان ته ځي لوبه کوي منډه وهي کورنۍ لخوانه د خپلوان لخوانه د لر کې ملاتړ دی که مخالفت وشو څنګه راغلی اسانه سره راغلی کنه؟
او ګوره زمونږ ټولنه چې دا یو سنتي ټولنه ده نو بالکل کله چې هلکه جلې وغوړي چې سپورت څنګه تر شنو طبعا له مخالفتونو او ملاتړونو سره مخ وي چې زه هم یو له هغه کسانو سره يم استخایم چې هم مخالفتونه لرم او هم ملاتړونه لرم. نو زما د کورنۍ غړي زما غټ ملاتړ کوونکي دي او په دې لار کې زما مشورور چې دا وقان زیدره هڅول هم زما د کورنۍ تک ته غړي چې
خا خا خا. او ته چې مطلب ارس ضرورت لري د کرکټ د لوب د پاج کوم ضرورت دی وخت تګ را تګ ټول کې سره کومک کوي؟
بالکل بالکل همداس دا یعنی زه خپل فهم دی خاطر زره منندو یم ځکه چې هغه زما په کورنۍ کې یوازینی کس دی چې زما تر شا لا دی تنه هغه نه زما خويندې دي زما نو د کور غړي دي. نو کله چې کورنۍ څخه ملاتړ ولري نو واقعا ته کول شي چې خپل هدف ته ورسې. نو زه دا غسر څخه بیا هم منندو یم ځکه چې لکه تاسو چې څنګه دا ونه وکړل ځکه وخت او نه وخت هر چې زم او راځم دوی زما تر شا لار دی ما
رسوي
ما بیا یې
بیت تمرا ولینو دا زما لپاره ډیر غټ افتخار ده. ها یو خو تخپل استاد اقصا او د نور چټیم کیسونه جنہ کوي دی وسته کرکټ بورډ لاټړ کیو شروع کړي دی منګ د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسف دینه واوردل چې عملاً اکیډمي ورکړي د سہولتونه ورکړي ټول امستا غوندي قصه لري کده هرچا بل قصه ده.
نه بالکل د هر چا بیل بیل تاسو ته ځکه چې هر څوک په لډیر مشکلات سره مخ دی او ټیم سره زی ځکه چې او فکر نه کړم چې ټول د یو رقم کې سوال لري ځکه چې زمونږ په ټیم کې او جلی دا چې هر ورځ کوم ورځ چې مونږ تمرین ولرو کوم ورځ چې مونږ لوبه ولرو نو هغه د لوګر څخه زی او راځي دلته ځکه چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه لاره ډیره سخت لاره هم د جنگونو هم پکې روان دي خو بیا هم ډېر زیات مشکلات سره مخ دي نجونې خو بیا هم دوی خپل هدف ته چې د کرکټ ټیم جوړول دي نو هغوی ته نه غواړي چې پاتې راشي او کوشش کوي چې ټیم جوړ شي او خپل مهنت زیار باسي.
ډاکټر د نوو د کوم ولایتونو دي؟
د بلابل ولایتونو څخه دي لکه کاپیسا شو، هرات شو، قندهار شو او خپل لوګر شو، وردګ دي او همداسې نور شمالي ولایتونه دي او دا مرکزی ولایتونه بیا ډیر دي.
ښه ښه، یعنی که دا ټول تنظیم دي اوسې کابل میدان ته راځي که نور دین نم راځي؟
نه نه، ټول بیل ځایونو کې اوسېږي، ولایتو کې اوسېږي، بعضې نجونې، بعضې فقط یو څو نجونې دي چې دلته کابل کې اوسېږي. او واقعا او کله چې مونږ خپله کرکټ بورډ ته هم ځو، داسې نه ده چې مونږ نږدې کرکټ بورډ سره اوسېږو، مونږ درې موټره څلور موټره لاره وهو بیا کرکټ بورډ ته رسېږو.
ښه، نو که دا راته ووایه چې تاسو چې اوس عملا تمرینات کوئ، لوبې کوئ، خوشحاله یاستئ، هر څه درته میسر دي د کرکټ بورډ لخوا؟ نه
بالکل، همداسې ده. نو مونږ واقعا ډېر خوشحاله یو، مونږ له ښاغلي فرحان یوسفزي څخه، لږ د خزینه ټیم له منیجر څخه او د کرکټ بورډ له تک تک غړو څخه ډېره زیاته مننه کوو، ځکه چې مونږ ته یې دا سهولتونه برابر کړي دي، مونږ ته یې خپل اکاډمي برابره کړې ده چې مونږ پکې تمرین کوو او لوبې کوو. نو ډېره زیاته ته منندوی یم، ځکه دا فرصتونه که دوی نه وای واقعا مونږ نشو ورته رسېدلی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د ننګرهار د کرنې اداره وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کر د مخنیوي د پاره د بدیلو کښتونو ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. دغه ادارې ویلي دي چې په دې پروګرامونو کې د باغونو او شنو خونو جوړول او همداشان کروندګرو ته د عصري ټکنالوژۍ برابرول شامل دي. د آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورت را لېږلی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي کروندګرو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د کوکنارو په پرتله د میوجاتو، باغونو او سبزیو د کښت ګټه څو برابره زیاته ده. دوی وایي د همدغې ستونزې د حل لپاره عملا یو شمېر ولسوالیو کې د ستروسو باغونه، شنې خونې او د تازه میوو او سبزیو د کښت عصري لارې چارې کروندګرو ته ښودلې دي چې دوی به د کوکنارو له کښت نه منې کړي.
پله د باغونو جوړول د کوکنارو بهترین بدیل دی. اوس که مارکیټ تراشو یا مثلا بازاریابۍ تراشو یا تولیداتو تراشو، نو د کوکنارو په نسبت باندې د سیتروسو، د بازو لیموګانو عواید لوړ دي. په خپل توتی زمینی او د دین علاوه بازي ټکنالوژي نه چې دا وی سره د قانونو عواید لوړ شي، اف سیزن سبزیجات ولري، د غیر جملې نه شنو خونو جوړول دي، هغه ته نورې ټکنالوژي نه خودل دي چې ترڅو دوی ته موږ ثابت کړل شو چې د دغه تورې پتی دی په نسبت باندې دغه کارونه تاسو ته زیات عاید پلاس باندې راوړي.
خودل رو پرتو سیمو کاروانګر نیوکه کوي چې لا هم دوی ته پوره پاملرنه نه کیږي. ویوازې جلال آباد خار ته د نږدې ولسوالیو کاروانګرو سره د بدیلو پروژو مرسته کیږي. دوی وایي حکومت پرې کوکنار بند کړل او اوس ور سره نور مرسته نه کوي.
نو دا غواړو کنه چې موږ تا غوړسیږي دا موږ دا کارونه چې سر یو ماغه تخمنه عام ته ورسیږي، ځکه موږ دا تقدیم مشکل سره مخ یو، دا به دا موږ ته ورسیږي.
اوس هر یو پټه موږ ولې کړه د انار دی او دی لاستی او غوز دی زمګي غونډه باندې کې مصرف کړي دي باندې کړي دي. اوس د حکومت لمنګ دا امرسته غوړي چې موږ سره باید همکاري وکړي.
که څه هم اوس د ننګرهار ډیر ولسوالیو کې د کوکنارو کخ بند شوی، خو لا هم د ځینو سیمو اوسیدونکو د کوکنارو ترڅنګ د بنګو په کخ مصروف دي، چې علت یې هم د حکومت نه پاملرنه په ګوته کیږي.
شنو رادیو درنو ریډونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لیسپارو اوست امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.